درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاسي رینا امیری وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځوراونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه نا وخت پر خپل اکسپانه لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تبعیزي اوامر چې د په وینا د افغان شزو او جنو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخ وي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان شزو او جنو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شزو او جنو حقونه رعایتوي. د ډلې پر شزو او جنو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړی مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د تلریوش کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمې وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت د شزو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډول کې بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونو او ایتالیا شامل دي. د سرګندونې داسې وخت کې چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاوه. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو او د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. شورشیان سنی با تازگی مناطق استراتژیک را در سوریه تصرف کردند. بازیگران داخلی و خارجی در این درگیری ها دنبال منافع خود هستند. در این میان حضور جنگجویان خارجی از جمله نیروهای سنی از کشورهای آسیای مرکزی و شبه نظامیان شیعی تحت حمایت ایران از ابعاد کلیدی این بحران شمرده میشن. جنگجویان تاجیکستانی و ازبکستانی که به گروه های افراطی مثل داعش هم پیوستند و همچنین جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی که در قالب گروه های مثل فاطمیون و زینبیون توسط ایران سازماندهی شدند هر کدام نقش مهم در جنگ سوریه داشتند. در این مثلث می‌خوایم بررسی کنیم که این جنگجویان خارجی چه نقش در جنگ سوریه دارند، چه انگیزه های باعث پیوستن اونها به این جنگ شده و حضورشان چه پیامدهای برای منطقه و فراتر از او خواهد داشت. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که سالهای سال در رابطه با موضوعات شرق میانه گزارشدهی کرده، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوعات مرتبط با افرادگرایی و مبارزه با حراس افغانی را به دقت دنبال کرده. ایلیا، بیا از اینجا شروع کنیم که عمدترین گروه های سنی که در برابر حکومت بشار اسد در سوریه می جنگن کدام هاستند؟
ببینید گروه هایی که حضور دارن در این عملیاتی که ما الان شاهد هستیم، خب در رأس اونها هیئت طهرالشام قرار داره. هیئت طهرالشام قبلا به نام جبهه النصره شناخته میشد، که البته بعد از اینکه قطع ارتباط با القاعده رو اعلام کرد گفت که اسمش رو تغییر کرد به هیئت طهرالشام، گروه جهادی هستم، گروه جهادی که از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه، با شماری از گروه های متحدش در این عملیات شرکت کردن. اما مسئله که درباره اون چیزی که داره پیش میاد در شمال و شمال غرب سوریه وجود داره این هست که دو تا عملیات ما شاهد هستیم. یک عملیات که پاسخ به تجاوز نام داره، این عملیات نیروهای دولت سوریه را هدف قرار گرفته. در این عملیات استانهای ادلب و حلب به طور کامل به تصرف شورشیان در آمد و الان وارد استان حما هم شدن. اما عملیات دیگه که سپید دم آزادی نام گرفته از سوی گروه هایی داره اداره میشه که به طور مستقیم از سوی ترکیه در حمایت میشن. این بخش از عملیات گروه های کرد و نیروهای مسلح کرد رو هدف قرار گرفته در شمال غرب سوریه، بخش از شهر حلب و بخش از حومه استان حلب، حومه شمال استان حلب که در کنترل کردها بوده توسط این گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه که به طور آشکار هم حمایت میشن و در سالهای گذشته در عملیات ترکیه در شمال سوریه حضور داشتن، توسط این گروه ها داره اداره میشه. اونها تونستن بعضی از منطقه رو حتی از کنترل گروه های کرد در بیارن. به عمده اون چی در صورت اتفاق میفته این هست.
تشکر از این. خب از لحاظ زمانی چرا حالا گروه های سنی مثل هیئت تحریر شام به طور برق‌آسا دیدیم که قد بلند کردند و مناطق استراتژیک از جمله ادلیب را در سوریه تصرف کردند؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به این مسئله ای که برق‌آسا انجام دادن این عملیات و تصمیم پیش روی کنند، خب هم خبرهای زیادی منتشر شده، هم تلاهی هم گمانه های مطرح شده، حتی صحبت از این شده که ممکنه برنامه بزرگتر از اون چی که ما شاید هستیم وجود داشته باشه، برنامه برای رها شدن سوریه از گروه های مسلح مرتبط با ایران یا تغییر شکل منطقه در هر حال که ما شاهدش هستیم در روزهای جاری. اما اینطور که دیوان بشار اسد گفته برنامه‌ریزی برای این عملیات از 3 ماه پیش آغاز شده، اما بعضی از بران‌ها در منطقه باعث شد که تأخیر بیفته اجرای این برنامه‌ای که ما شاهدش بودیم. الان علاوه بر اینکه خود ترکیه چند وقتی هست که داره اصرار میکنه برای مصالحه با سوریه و شرطش این هست که گروه های مسلح کرد دیگه در منطقه مرزش حضور نداشته باشند و این هدفی هست که از راه دیپلماتیک نتونسته محقق کنه، در گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شدن در سوریه، هم به خاطر جنگی که در لبنان در جریان بود که گروه حزب الله که از عمدتاً از این گروه ها بسیار تضعیف شد، هم به خاطر حملات پیاپی ایالات متحده به گروه های شبه نظامی عراقی چی در سوریه در عراق این گروه ها تضعیف شدن، هم به خاطر وضعیت اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی نمیتونست قبل حمایت کنه از این گروه های نیابتیش در سوریه، در لبنان و در دیگر مناطقی که درش حضور داشتن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از این که این را توضیح دادی ایلیا. بیشتر در این باره گپ میزنیم که با مخاطبان ما بیشتر بگویی که عمده ترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلن کدام هستن؟ خب همونطور که میدانیم جنگجویان از آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان هم در جنگ جاری در سوریه نقش دارن. خب چی عوامل واقعا باعث شده که این جنگجویان از تاجیکستان و ازبکستان به درگیری های سوریه کشیده شوند؟ آیا عوامل ایدئولوژیک هست، اقتصادی است، چیز دیگه هست؟
بله واقعا چند روزی اخیر پس از اشغال هجوم به حلب نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در اونجا جنگجویان با زبان تاجیکی و زبان ازبکی حرف میزنند، اونا مسلح هستند و با ضد این نیروهای بشار اسد در سوریه می جنگند. ما یک تحقیق کوتاه هم انجام دادیم و برخی چهره های اونا را ما پیگیری کردیم که اونا کی هستند. برخی اونا مهاجرانی بودن که در روسیه، البته شرایط مهاجران تاجیک خوب نیست، خیلی اونها اذیت میشن از جانب پلیس روسیه. برخی اونها مهاجرانی بودن که در روسیه کار میکردن، جوانان مهاجر، و اونا از طریق روسیه به ترکیه و بعدا وارد ادلیب شدند. بیشتر اینها اونهایی هستند که از سال 2017 تا سال 2022 وارد ادلیب شدند و در اونجا با در این تحت نظارت گروه هیئت تحریر الشام ضد نیروهای مسلح سوریه می جنگیدند. و برخی دیگر هم هست که پس از شکست داعش در سال 2016 و 2017 اینا از اون منطقه هایی که تحت اشغال داعش بودند فرار کردند، آمدند به ادلیب. هرچند اونا مخالفت ایدئولوژی داشتند، برخیش با قبول کردند که در هیئت این تحریر الشام باقی بمانند. اینوش این نیروها هستند. فعلا ما میبینیم که اونا خیلی فعال هستند، اما دلیلی که چرا اینا پیوستند، چون ما میدونیم که این آسیای مرکزی اکثرا سنی مذهب هستند، این یک. دویم، اینا زیر ایدئولوژی جهاد علیه ادعای خودشان، البته ضد مشرکان، چون اونا اختلاف جدی با شیعیان که اکثر این نیروهای تحت بشار اسد هستند، اینا مخالفت جدی دارن و در نوارهاشون میگن که با اونا جنگ دارد. اما چی اونا را به این تشویق کرد؟ چی راهی؟ کارشناسایی که ما صحبت داشتیم گفتند چون فضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان زیاد سخت است، این افراد مشکل اقتصادی دارند، کشورها فساد زده هستند، ناعدالتی وجود دارد، این باعث می شود که اون جوانی ناآگاهی کافی از دین و مذهب اینا ندارند و اونا همیشه در جستجوی یک زندگی بهتر هستند و چون این جهادی ها پیدا می شوند و اونا وعده بهشت و این میتن که بریواز جهاد، اینا می روند سوریه، ترکیه، و از اونجا واردی سوریه می شوند.
و از نوارها یادآوری کردی بخند، دیدیم که با تاجیک ها و ازبک ها به زبان ازبکی و تاجیکی صحبت میکنن و به همین ترتیب ما نوار را هم دیدم که کسی فرد به زبان پشتو صحبت میکنه و اشاره میکنه به سمت راکت هایی که میگه تنظیم شده به سمت دشمن به گفته او، بعد به زبان عربی صحبت میکنه و از طالبان هم یادآوری میکنه که طبعا ما نمیتونیم ساعت این ویدیوها را تایید و تصدیق بکنیم، اما این چیزها در شبکه های اجتماعی دیده میشه. و چیز دیگه که واقعا جالب توجه است ایست که برخی از پرچم ها و بیرق هایی که شاید خودت و ایلیا هم دیده باشید که به رنگ سفید و کلمه شهاده با رنگ سیاه نوشته شده، که یعنی بسیار شباهت داره به بیرق های طالبان که خود امارت اسلامی افغانستان میخوانند، که این هم در شبکه های اجتماعی سر و صداهای زیاد را به همراه داشته. اما ما تا حال نمیدانیم که چی ارتباط واقعا موجود هست بین مثلا تحریر شام و طالبان و اینها. هرچند حتی جنرال های امریکایی هم میگن که در افغانستان 20 گروه تروریستی یا بیش از 20 گروه تروریستی هست، که اگر حساب بکنیم شاید بسیاری از گروه ها را دربر بگیره به یک شکل. به هر حال خب ایلیا، باز از جنگجویان افغان یادآوری کردیم. در خبرها ما خواندیم که برخی از جنگجویان وابسته به تیپ یا لوای فاطمیون که متشکل از افغانای ساکن در ایران هستند، مهاجرین افغان در ایران، اونا هم وارد شدن، از راه عراق اعزام شدن به سوریه. یک کمی در مورد عمدترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلند به مخاطبان ما بگو.
این در مورد که کدوم گروه در این جنگ جاری دخیلن هنوز راحت نمیشه صحبت کرد، به خاطر اینکه وضعیت الان بسیار پیچیده است، ولی گروهایی که به طور عمده شرکت داشتن، گروهایی حتی از عراق اعزام شدن و تا اینجای کار اینطور که می‌دونیم گروه فاطمیون هستن، شهروندان افغانستان که در ایران همطور که گفته ساکن بودن و به سمت سوریه اعزام شدن، بسیار از اون هم وضعیتشون اصلا دستور حضور داشتن از سال‌های گذشته. کتاب حزب الله هست، گروه عراقی که تحت نظر نیروی سپاه پاسداران کار میکنه و نزدیک این گروه به سپاه پاسداران هست. گردان های انوجبا هستند که رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. اینها عمده گروه های هستند که شرکت کردن یا
هشت و شبی چی؟
به این هشت و شبی گروه نیست، هشت و شبی ائتلاف گروه هست. اعتراف این گروه هاست و همه این گروه ها تا الان نپذیرفتن شرکت کنند. یعنی تا جایی که ما مطلع هستیم، حتی سرای سلام که تحت نظر مقتدرصدر فعالیت میکنند که بخشی از هشت و شبی هستند، بهشون دستور داده شده که در درگیری های جاری در سوریه فعلا شرکت نکنند. از میان گروه های اعتراف هشت و شبی، اونهایی که حرکت کردن به سمت سوریه و حضور دارن کتاب حزب الله و انوجبا هستن، که اصلا انوجبا در استان دیرزور پایگاه داره، نیرو داره، پایگاهی که چندین بار توسط نیروهای آمریکایی به همراه پایگاه های کتاب حزب الله بمباران شده طی سالها و ماهای گذشته. اینها به طور مشخص حضور دارن، بخشی از اونها در حومه استان حلب پایگاه داشتن، اما با گسترش مناطق تحت تصرف شورشیان مسلح فرار کردن به سمت بادیه، عقب نشینی کردن. همینا الان در بعضی مناطق درگیر هستن با شورشیان مسلح، اما گروه های عمده، گروه های جدید به اونها اضافه شده. خب خبرها زد و نپیز از شرطی که الان ما در شاهدش هستیم مثل شرط جنگ داخلی نیست. بعضی صحبت از سر بزرگتر میکنن، فشارهای وجود داره حتی بر عراق برای جلوگیری از ورود این گروه ها، که عراق بگه که ما نمیخوایم درگیر این جنگ بشیم. حتی رهبر هیئت طهرالشام ابو محمد جولانی به عراق پیام داد که ما کاری با شما نداریم و خودتون رو از این تشکیل در الان در وجود داره دور برانید. همه اینا وضعیت رو پیچیده میکنه. اگرچه این گروه ها حتی به طور مشخص کتاب حزب الله در بیانیه که صادر کرده از وزارت راه خواسته که نیرو بفرسته به سوریه برای حمایت از نظام حاکم بر سوریه. اینها
تشکر از این هستن. خوب از فاطمیون یادآوری شد. یک گروه دیگه که او هم به یک شکل از اشکال توسط ایران سازماندهی شده، زینبیون هست که بیشتر شیعیان پاکستانی را در بر میگیره. در سالهای گذشته ما شاهد از این بودیم که این جنگجویان حضور یعنی پررنگ داشتن در جنگ سوریه. حال چی اطلاعات در دست است؟
باقی مونده اونها هنوز هستن، ولی خب بسیار تضعیف شدن. مثلا نسبت به فاطمیون از اول شمارشون کمتر بود، اما بعد از اینکه پاکستان اونها رو گروه توریستی اعلام کرد، حتی شمارشون از چیزی که در سال پیش بود کمتر شد، بخاطر اینکه توریست اعلام شدن این گروه باعث میشه در پاکستان مشکلات جدی داشته باشن. حضورشون نسبت به دیگر گروه های نزدیک به نظام اسد و نزدیک به جمهوری اسلامی بسیار کمتر و کمرنگتر شده، جز اونهایی که یا در ایران همچنان ساکن هستن یا قصد دارن به پاکستان برگردن.
مهم است این موضوع که بیشتر هم صحبت میکنیم. خب بیشتر از جنگجویان آسیای مرکزی با حضورشان در جنگ سوریه یادآوری کردی خودت. خب به این جنگجویان، مخصوصا به جنگجویان تاجیکستانی، چه نقشای داده شده؟ این را میدونیم که آیا مثلا صرفا نیروهای رزمی هستند یا ای که نقشای عمدتر دیگه هم برشان داده شده در این جنگ؟
در این نوارهایی که تا کنون به دست ما رسید و برخیش هم طریق راست آزمایی تصدیق شد که واقعا اونها در سوریه نوار برداری شدن، دیده می شود که جنگجویان تاجیک در گروه های 10 نفری و 15 نفری با در همین نزاع حضور دارند و اونا مثلا فرمانده یا نفرهایی که هستند اکثرشون چهرهاشون پوشیده است، اما با زبانی تاجیکی صحبت میکنند. تا اونجایی که ما فهمیدیم در این هیئت تحریر از شام گروهی به اصطلاح بتالیون یا یک گردان ها میگیم تاجیکی هست و ازبکی هست که اینا به خاطر چون نه همه اون تاجیکانی که اونجا رفتن زبان عربی را میدونن یا ازبکایی که رفتن زبان عربی را میدونن، به خاطری که هماهنگیشون شود، شاید اینها در علاهیدگی یعنی گروهی تاجیکی، گروهی ازبکی، گروهی قفقازی اینا در علاهیدگی عملیات میگذرانند، یعنی با گروه ها جدا شدند. اما اینکه اینها کدام نقش بارزی داشته باشند در این رهبری هیئت تحریر شام، کدام جایگاهی داشته باشند، فعلا چیزی دسترس ما نشده است و فقط ما میبینیم که اونا در سطح همون جنگجویان عادی حضور دارند در منطقه.
خب میشه که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، مخصوصا ما در گذشته در مورد نقش اصطلاحی که مروج است در تاجیکستان، امامان اینترنتی و جلب و جذب جوانا و اینها، میشه که بیشتر بحث بکنیم. خب ایلیا، ایران چطور تانسته که گروه های شبه نظامی شیعه مخصوصا فاطمیون را بسیج بکنه؟ آیا این بسیج بیشتر بر اساس انگیزهای مذهبی بوده، اقتصادی، چیستگه؟
همش با هم، هم مسائل ایدئولوژیک فرقه‌ای هست. مثلا شیعیان رو تونسته بسیار از اونها رو بسیج بکنه، در کشورهای مختلف به انواع مختلف بسیج کنه. شبه نظامیان شیعه افغانستان جدا از این نیستن، بعضیشون به لحاظ مالی پیوسته به گروه ها، بعضی هاشون نیاز به اقامت خانوادهشون در ایران. من چند تحقیق خوندم در مورد بعضی از این اعضای گروه فاطمیون که به خاطر اینکه بتونن در ایران اقامت داشته باشن، یعنی خانوادهشون بتونن زندگی بهتر از افغانستان در شرایط کنونی داشته باشن، افغانستان زیر سلطه طالبان، به این گروه ها پیوستن تا بتونن اقامت بگیرن برای خودشون و خانوادهشون در ایران. همه این انگیزه ها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه از این افراد برای بسیجشون در یک تشکیلات شبه نظامی و کمک و استفاده ازشون در جنگ های نیابتی که در مناطق مختلف خاورمیانه داره پیش میبره.
و تحلیلگران و ناظران در این مورد چی میگن؟ ایلیا، شاید اینم جالب باشه برای مخاطبان ما که حضور جنگجویان وابسته به تیپ فاطمیون یا لوای فاطمیون چی تأثیر داشتن واقعا در میدان جنگ؟
این در سالهای گذشته تأثیرشون بسیار زیاد بوده. خب ائتلافی شکل گرفت برای نجات نظام حاکم بر سوریه، بسیار از منطقه سوریه رو دولت سوریه از دست داد در جنگ داخلی که سال 2011 شروع شد، بعد از چند ماه اعتراضاتی که به طور خونی سرکوب شد. مخالفان مسلح تونستن به نزدیکای دمشق برسن، اما حضور نیروهای از سپاه پاسداران که زیر نظرشون تعداد زیادی از گروه های نیابتی فعالیت میکنن، گروه های لبنانی، عراقی و افغان، از افغانستان، شهرهای افغانستانی، باعث شدن که اینها بتونن با پشتیبانی هوایی روسیه منطقه رو بازپس بگیرن از شورشان و مخالفان مسلح و اونها رو محدود کنن در سال 2018 تنها به شهر ادلب و چند روستای اطرافش. این حضور با تا اینجای کار باعث حفظ نظام بشار الاسد در سوریه شده. این حضوری که البته مشخص است تا چه زمانی ادامه پیدا کنه با توجه به بسیاری از متغیرهایی که شاهدش بودیم، به ویژه از یک سال گذشته بعد از حمله 7 اکتبر گروه فاطمی حماس به اسرائیل و اتفاقاتی که بعدش افتاد در جنگ لبنان، چهره منطقه در حال تغییر هست. این گروه ها اگر ببینن این حضور میتونه به ضررشون باشه، در نهایت حضورشون رو ادامه نخواهند داد، به خاطر اینکه هر همه اینها به دنبال منافعی هستن که ادامه حضورشون تنها بسته به تحقق این منافع داره.
تا چند لحظه دیگه ایلیا از خودت بیشتر در مورد نقش و نفوذ زینفان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیشتر میشنویم و میبینیم که بیشتر خودت از ترکیه و روسیه و از ایران هم یادآوری شد، مثلا امریکا هم به نحوه نقش داره در تحولات در سوریه. اما پیشتر گفتیم که خب امامان اینترنتی و اینها، یعنی از چه شبکه ها و کانال های برای جلب و جذب جنگجویان و جوانان در واقع استفاده میشه در تاجیکستان، در آسیای مرکزی؟ این امامان اینترنتی چی نقش دارن در تحریک جوانان و این که نقش دارن بر ذهنیت های اونها؟
بله، این از زمانی که این شبکه های اجتماعی رشد کرد، جوانان آسیای مرکزی بیشتر به اون روحانیانی که در قفقاز و در عربستان و در سوریه و دیگر منطقه ها بودن دسترسی پیدا کردن و معویزه های اونا را میشنیدند و این نقشی مهم دارد. اصلش از اون صحبتی که مثلا دیروز این جوانی تاجیکی که در سوریه حضور دارد می جنگد خودش نقل کرد که اون اونا چی تحریک داد که به این برود. اون گفت که من هنوز سالی 2017 یا 16 و سوریه رفته بودم، گفت که جن نوارهایی از حادثه در میانمار اونا دیدم و گفتن که اونجا مسلمان ها کشته می شوند و این باید ما جهاد کنیم. چون من نتونستم به میانمار برم، دعوت زیاد بود، اما توانستم که به ایدلی بیام چون اینجا هم شبه همون میانمار است که این روس ها و ایرانی های با قول اونا گویا رافیزی زیدی سونی ها و اینا گویا که مسلمانانی اصیل مبارزه میبرند و اینجا آمدم. و از صحبت این جوان معلوم بود که اون خیلی زیاد زیری همین معویزه های روحانیانی اینترنتی که امروز خیلی دسترس است و شبکه‌ای که بیشتر در این نوارها را اینا دسترس میکنند فعلا تلگرام است. کانال های زیاد از تلگرام که اونا آشکارا دعوت میکنند، حتی همین گروه های تاجیکی که در سوریه هستند اینا صحیفه خودشان دارند، در اونجا از هر عملی که میکنند نوار نشر میکنند و همزمان دعوت میکنند. اما فعلا رفتن تاجیکان به سوریه آسان نیست، چون اون زمانی که میرفتند ترکیه نظامی بدون روادید با تاجیکستان داشت. در همون مرحله یعنی ماه آوریل سال امسال ترکیه روادید جاری کرد با تاجیکستان، یعنی یک نفر بدون روادید نمیتونه دیگه تا ترکیه برسه. از این نگاه کارشناسان به این نظرن که فعلا رفتن جوانای تاجیک بر اوجا خیلی شانسشان کم است، چون اون زمانی که در سال 2014 که داعش آمد قسمت های عراق و سوریه را اشغال کرد، در اون زمان با دسته دسته می رفتن تاجیکان و ازبکان و اینا. فعلا این امکانیت نیست. ما فکر میکنیم که اون مقداری که هست، مقداری تاجیکا را وزارت کارهای داخلی در صحبت با ما گفتن که حدودی 400 نفر اونا نامشانه می دانن که در ادلیب قرار دارن. شاید زیاد باشد، اما اینا حدودی 400 نفر اتباع تاجیکستانی را معلوم کردن که اونجا هستند و البته اکثر اینا طریقی همون شبکه های اجتماعی و اینترنت تشویق و ترغیب و جذب شدگی هستند.
تشکر از این. خب ایلیا، ایران، ترکیه، روسیه، ایالات متحده، بر کدامش اگر کوتاه با ما بگویی که چه مقاصد دارن؟ پیشتر گفتیم که از کیها حمایت میکنن، شاید این جالب باشن.
ایالات متحده خب حضورش در سوریه حضور قدیمی نیست، با اینکه مشکلات عمدهی داره با نظام سوریه از پیش، بخاطر که نظام حاکم بر سوریه نظام سوسیالیستی است و نزدیک به روسیه. قبلا هم در سالهای دههای پیش تشکیل شوروی بود، ولی خب مسئله سوخت کنترل سوخت حضور منطقه مشکل داره با نظام حاکم بر سوریه و مسئله سیاست‌های منطقه از جمله حمایتش از اسرائیل و مشکلی که دولت سوریه با اسرائیل داره باعث شده که نظام حاکم بر سوریه نظامی باشه که من مبغوض باشه، مورد خشم ایالات متحده باشه و تحریم های شدید اعمال کرده بلش بر علیهش. اما به خاطر حضور داعش در سوریه در سال گذشته اعتراف کرد با کردها در سوریه، ایالات متحده اونها را آموزش داد و از اونها استفاده کرد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. ترکیه اقدامی که کرد در ابتدای شروع اعتراضات در سوریه حمایت از معترضان بود، از گروه های اسلامگرا و به طور مشخص گروه های اخوان المسلمین، نسبه اخوان المسلمین. خب به لحاظ ایدئولوژیک اخوان المسلمین بسیار نزدیک است به نظام حاکم بر سوریه. سوریه این تمایل داشت اون چیزی که در سوریه بعد از اسد بیاد یک نظام اخوانی باشه، نظام اسلامگرایی در شکل شبیه او دولتی که الان در سوریه هست، الان هم عمده مشکلش در سوریه حضور کردها هست و به خاطر همین نمیخواد کردها در شمال سوریه حضور داشته باشن، کردهایی که بارها در تاریخ در دهه‌های گذشته دولت سوریه از اونها استفاده کرد علیه ترکیه و اقداماتی که انجام میده. اما روسیه بسیار نزدیک هست به نظام سوریه. سوریه تنها کشوری هست در منطقه خاورمیانه که روسیه در اون پایگاه دریایی داره در دریای مدیترانه. برای همین حفظ نظام سوریه در سالهای گذشته یعنی ادامه حضور پایگاه‌های دریایی سوریه بخش روسیه در دریای مدیترانه. اینها عمده بازیگران منطقه هستن که در سوریه در نقش ایفا میکنن. اما جمهوری اسلامی ایران چون که سیاست ایدئولوژیکش حضور منطقه‌ای هست و نفوذ در منطقه، دولت سوریه که از متحداش برای این حضور و این نفوذ برای گروه‌های نیابتی یا گروه‌های موسوم به محور مقاومت هستند. دولت سوریه اجازه میداد قاچاق اسلحه بشه به حزب الله لبنان، اجازه میداد گروه‌های نیابتی رفت آمد کنن در این کشور برای رسیدن به لبنان به نزدیک مرزهای اسرائیل طی سال‌های گذشته.
خیلی ممنون. ای که در روزهای آینده و هفته‌های آینده چی اتفاق خواهد افتاد منتظر میمونیم، مخصوصا این موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و مراسم تحلیف آقای ترامپ در 20 جنوری سال آینده و جنگ در اوکراین و نقش روسیه در اونجا. ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد، منتظر میمونیم. بسیار تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، از حضورتان در این برنامه. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان میشي، د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطرې یوه موده په زندان کې تیره کړې، او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان ده مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم، او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم، او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري، او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتاً خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي، او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتاً پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احسایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلابات د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتاً دي کابل سره یو ډول ورتوالی لري او همدغه سه تودوخه هم لکڅه توده او په عین حال کې ساره هم لري او وره هم دلته وریږي او ژمه هم لري او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو لپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی هغلته ونې زیاتې دي ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیزې ځمکې وي درې فاصله څلور فاصله دوه فاصله داسې حاصلات کوي نو زمون په کلي کې هر ډول میوه شته که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم
بله تر څو کلنۍ پورې هلته وي بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست
بله زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم پلار مې زه سپار چا کوم مزار شریف ته هلته زما یو اکا اوسېده هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې
اصلا بله پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایا وه په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارشه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې وویل ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو د دې ژبه مو زده کړله تر نه هم صنفه پورې زه په اغیزه کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې تل اول نمره دوم نمره وم او خوښ وم په اغیزه کې چې اوسېدم او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهم مو کیسه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم، نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند د په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بېحده ډېره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه دې یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه. خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې د ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه،
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي دری کال پخپل مسلک کی ویلی و او مونگا پا امدغ لیسا که دری مزامین پا انگلیسی جبا بانده اخستی و چه ده زراعت مزمون و آلات زراعتی و او پا این حال که یو بل مزمون و چه ده نباتات پا نامو بانده یادی دو دا مونگا پا انگریزی جبا بانده ویل نو کلا چه دل که مونگا پا انگریزی جبا بانده در سوایا او دا مزامین زمونگا پا انگریزی جبا بانده و بیا زمون په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال که دی زده کړې هماغه سې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هېڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو موږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسی ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسرات وویل چې د پوهنتون دوره بیا څنګه وه؟
لکه څرنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې دا خو لږ سموت خبرې وي، خو ما پکې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
پان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زموږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چېرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې موږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي وو چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي وو چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی و، ډیر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاسي و. او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لږ نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د دیموکراسۍ لسیزه وه دی هم چې ډیر زیات کومک دی افغانانو سره دی محصلینو سره کړی و. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 103 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون مسائل راپورته کول د مسایلو حلول دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمختبیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوالې اسلامي ورورې آواز چا نه پورته کوو. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوی د پراختیا په پروژه کې و او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله ادارې ته وتلو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایمه چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که لیلیه وه او که تدریسی وه که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې مسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدېدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیت موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 10 استادانو PhD درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 10 استادانو چې PhD ولري او دا نورو ماستر دیګري دا په خپله باندې چې دی مونږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست مونږ د خاورې یا د سویل استازو اغا بی حد پو سره و. یا مثلا نور استازان دستی و بی حد پو خلک و. اواق یعنی منگتا دزره پا اغا بانده پا دزره دی تلانه منگتا تدریس که و. همدارنگ دی اغی پوانزی لابراتوارونه دیر زیاد دی توجه وار و. لابراتوارونه دیر مجهز و. او پا این حال که پا اغی وقتی دی فارم پا اغی که تجربه چی که دی اغی دیر زیاد دی پاملارنی وار وی. او پا دی پوانزی که منگا پا دیر شاق بانده داشت وایا. او پا چند که منگا دی سیاست مسئله هم ورسره مختبی والا. پا دی وقتی بیادی داود خان دی جمهوریت شرایط هم رمینسته شد. چیز پا اغی وقتی پا دویم سنف که بومه چی داود خان اغا وکا. نو هم دارنگا پا اغی شرایطو که هم منگا التا پاتی شو. منگا ولی دل چی دی زایر خان شرایط سرول شرایط و بیادی داود خان شرایط سرول شرایط و دا منگا پا پانتون که چی دی تجربه کرد. بیا پا خوشینی درته وایمه چی ز دی سلورم سنف چی پینزه مزمونون منگا پا دا آخر سمستر که در لودل دی سلور مزمونون ما دری مزمونون امتحان ور کرده و دی تستون نمره می پوراوی از ریخ می مکمل پوراوی. پا داغ وقتی دی داود خان دی رژیم دی خوانه پا اغی وقتی. کسا هم منگه دی داود خان دی رژیم پر خلاب بانده التا کار نکو. زکر اغی وقتی دا رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل که دلو. منگه دست فکر کهو چه دا یو مترقی اغا دی. خو اغا کم یو حالت
شد. البته اجازه این بده شواله. دور دیموکراسی
نمید. خو التا چه اغا کم یو حالت را موجود شوه و چه د زایر خان په وخت کې او د دې په وخت کې نو په دې خاطر باندې لکه په ټوپانه اعتراض زیات وو. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانونه ول شوم د یو بل ملګری په شمول باندې مې چې موږ د مرکزی لیلی څخه یوړلو او بندیان کړو. نو موږ باندې 15 کاله قید وخېژو او هغه په دې خاطر باندې چې د موږ سره کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق دی غریتوب پا گناه باندی منگا بندیان کلو او منگا مورتا اعتراف وکه چه منگا دی تقه گناه زدیو
دا بنو دی داود خان رستای کالو چه بیا دی سور کودتا پی وشوه
نه دا رستای کال زکنه و چه منگا بیا پا اتل اس میاشته بیا پا زندان که پاتیشون بیا اتل اسمیشون نوروستا بیا دا رژیم نسکور شو او منگا پا اغی وقتی بیا رووتو منگا لچی رووتو زمونگا اتل اسمیشتی پراشوی بیدی پینزو کلو
تاچی چه دی محصل پساتا نسبتا دی گوند تیت گری وی تاسی ونی ولی لیکن ستاسی مشانی نو ونی ولی
دا خبری منگ تم دلچسپی معلومی داری دا پختنی هم وکرده چه ستاسو کم دفتر چه لره مونگه حتی دی اغا هوتل نوم ورطا واخستو چه پاقی که زمونگه دی گون دفتر موجود بو.
سوال داده چه داود خان طول گوندون منکری نول او خو کم گون تا اجازه نور کوله چه فعالیتو چه؟
نو مونگه خوم التا که دی گون نوم نیاده و التا خود است نوش طول گوندون
گون در لو تو تل که مم سرغوندی کوله او پخپل موور چی بیای اعتراف مهم بکن.
نو خبر دست ده چه گندون خدا سی نوی چه یو حاکم مرتبوی چه تا دی بند شه اغا دی بند شه. نو دا خو گوره
امدغه سری چه امدغه سی افکار در لوت ملاتر بکن. داود خان پا کودتا که مو نقش در لوت ستاسو گن در زیاد رول در لوت پا اوله که اکثر وزیران هم تاسی دی گن غری ول.
دا طول دا سی خبری دی چه سره ورت حیرانی چه کلا چه کچیری ایده رابطه دی مثال پتاور سره دی گندی ایوی برخی سره موجوده و اغا هم پا خبلا بانده معنا داده چه تریوی اندازه پوری پا دموکراسی بانده معتقد خلک و داود خان وطن پرست سره و لیکن دی ده شوخا کمچوک چه موجود و اغوی ورتخی مشوری نور کولی.
سپان سب کلا بریتانیا تراخلی
د 1999 نه نه پدې خو په بریتانیا کې يم په سیاسي مسالو کې په فرهنګي مسالو کې او لګلګ په ترجمانه کې په دغه مسایلو باندې مې اشتغال درلود اوس متقاعد يم په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي هم دا اوس مقالې را سره شته دي اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغه د ژوند نه هم دا غزما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم
به سلامت اوسې کورمدان
تاسو نه ډیره زیاته مننه
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان